ستاسو اوریدونکو هم ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې مړو ګډونو کړ تر راتلونکو خبرونه چې ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. علامو مل
ستوري مشای وخت په کابل کې د مازیګر سلور بجې شوې روانې یو ست خبرونه ته موزه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم. د روان سات په لومړی نیمایي برخه کې د غنو نورو خبري موضوع تر څنګه اوري چې د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون د بشري حقوقو په نړیوال سازمان لدی عمل انتقاد کوي چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر په بشري سرغړونو تورن کړی دی. د بشري حقوقو د نړیوال کمیسون د غیدا پړمو د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان نظر هم پوښتل دی. د انصاف پلټکیو د ورکو شو عزیزانو دوه نس پروګرامونه هم د دې سات په دوهمه نیمایي کې خبريږي. خو تر دې هر څه د مخه نوریاس نوري د افغانستان سیمه نړۍ خبر نوړاندې کوي.
بلکه د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت په بادغیس کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د شپاړسو بهرنیو وسله والو د نیول کېدو خبر ورکوي. د پاکستان سره محکمې د پولیسو پر یوه پخواني افسر د اعدام عملي کول د هغه د رواني ناروغۍ له امله ځنډولې دي. د اسرائیل صدر اعظم وایي د اسرائیل پوځ تېره ورځ په سوریه کې د ایران د وسلو پر زیرمو هوایي برید وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت په بادغیس کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د شپاړسو بهرنیو وسله والو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسله وال په جووند ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي.
د بادغیس ولایت په جووند ولسوالۍ کې تیره شپه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې شپاړس تنه وسله وال داعشیان چې دي هغه نیول شوي دي، لس تنه وژل شوي دي. البته دغه شپاړس تنه وسله وال تروریستي داعشیان چې وو دا د بهرني اتباعو او دا د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې چې دي نیول شوي دي.
د دفاع وزارت ویان په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل او د هم نه د معلومه چې دغه وسله وال د کومو هیوادونو اتباع دي. افغان چارواکي په فاریاب کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د شلو وسله والو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلو اردو له خوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې ولایت په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې نن سهار د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د قاري تاج الدین په نوم د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د عمومي قومندان په ګډون شل وسله وال طالبان ووژل شول. دو سوان هم شاهین قلور دو وی قاری تاج الدین په خواجه سبز پوش او شیرین تګاب ولسوالۍ کې په ډیرو تر روسي حملو کې لاس درلود. د دې قلور دو په وینا په دې عملیاتو کې ولسی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. د قلور دو د غراز نن په یوې بلې جلا خبر پاڼه کې په یو هوایی برید کې د بلخ د زهري ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال قاري قدرت الله سره د هغه د ولسو ملګرو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د خبر پاڼې له مخې دغه هوایی برید پرون زهري ولسوالۍ ته په لاره د قاري قدرت الله د موټرو موټر سایکلونو پر کاروان د بلخ ولایت په شولګره ولسوالۍ کې وشو. د دواړو بریدونو په اړه تر اوسه پورې وسله وال طالبانو څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې پولند د سفارت شارزده فریزار کړه او د هغه نړیوال کانفرنس په وړاندې چې دا هیواد به له متحدو ایالاتونو سره په ګډه د منځني ختیځ او په ځانګړې توګه د ایران په اړه کوربتوب کوي ورته خپل اعتراض وړاندې کړ. د ایران د ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې د وزارت یو چارواکي د پولند شارزده فر ته وویل چې دغه پریکړه چې پولند راتلونکې میاشت دغه غونډه جوړوي دا د ایران په وړاندې دښمنۍ یو عمل دی او تهران به د پولند په وړاندې یو شمېر ځوابي اقدامات وکړي. خبر لمخې د پولند دغه ډیپلوماټ دغه کانفرنس په اړه معلومات ورکړل او ویل چې هغه د ایران ضد نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مایک پومپیو ویل چې د وزیرانو په سطحه یوه غونډه به په وارسا کې د فبروري په 14 او 14 وشي او په هغې کې به د منځني ختیځ پر سولې او ثبات هم په دې سیمه کې د ازادۍ او امنیت پر مسایلو تمرکز وشي. پومپیو ویلي چې په دې غونډه کې به یوه مهمه موضوع چې په سیمه کې به ایران له خپل ورانوونکي نفوذ څخه کار نه اخلي هم شامل وي او د دې مسلې ډاډ به اخیستل کېږي. د پاکستان سره محکمې د پولیسو پر یو پخوانی افسر د اعدام عمل کول د هغه د رواني ناروغي له امله ځنډولای دی. دوه کسیز قضایي هیئت به د خزر حیات د ژوند ژغورلو لپاره پر هغې غوښتنې غور کوي چې د هغې د مور لخوا د محکمې ته وړاندې شوې ده. حیات په 2003 میلادي کال کې په ډزو د یو پولیس د وژل کېدو په جرم په اعدام محکوم شو چې وروسته د زندان د روغتیایي چارواکو لخوا په 2008 میلادي کال تشخیص و چې هغه په شیزوفرین ناروغي اخته دی. په پام کې و چې نوموړی بل سبا د جنوري په 15 اعدام شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې د اسرائیل پوځ تېره ورځ په سوریه کې د ایران د وسلو پر زیرمو هوایي برید وکړ. د هغې دفتر لخوا نن په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې نتنیاهو نن د کابینې غونډې ته له 6 ساعتونو وروسته په سوریه کې د دغه هوایي برید خبره تایید کړه او ویل چې پر دې برید کې د دمشق هوایي ډګر کې د ایران د وسلو او تجهیزاتو ډیپوګانې په نښه شوې وې. نتنیاهو وویل چې دغه وروستۍ حملې ښیي چې موږ په سوریه کې د ایران د کړو وړو په اړه ډېر قاطع یو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکوي چې د یو شمیر فدرالي دولتي ادارو تړل کېدل به چې تر اوسه سابقا نه لري دوام وکړي او ملامتي به د ډیموکراتانو په غاړه وي. ترامپ پرون په ټویټر ولیکل موږ به تر هغو چې ډیموکراتان بیرته له خپلو رخصتیو راضي او بیرته کارونه پیلوي و اوږده موده غیر فعال یو. د امریکا د کانګرس دواړه جرګې به د شنبې او یکشنبې د ورځو له رخصتیو وروسته د دوشنبې په ورځ بیرته کار پیل کړي. د امریکا د یو شمیر فدرالي ادارو پر تړل کېدو پرون 21 ورځې واوښتې چې دا د امریکا په تاریخ کې په نوي لسیزه کې د پخواني ولسمشر بیل کلینتن په دوره کې تر ټولو اوږده موده وه چې ثبت شوې وه. د فدرالي ادارو شاوخوا 800,000 کارکوونکي یا کار نه کوي یا هم بې تنخوا کارونه سرته رسوي. ډیموکراتان له دې ډډه کوي چې له مکسیکو سره د امریکا په پوله د هغه دیوال د جوړېدو لپاره 15.1 میلیارد ډالر بودیجه ومني چې ټرمپ یې غوښتنه کړې ده. او ټرمپ چې له مکسیکو د غیر قانوني کډوالو او مخدره موادو د مخنیوي لپاره د دغه دیوال جوړېدل ضروري بولي ویلي چې تر هغو به د کانګرس لخوا وړاندې شوې بودیجه تصویب نه کړي چې دغه دیوال ته د جوړېدو لپاره پکې دغه پیسې په پام کې نیول شوې نه وي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د بشری حقوقو نړیوال کمیسون لخوا د افغانستان د دفاع وزارت په سرپرست اسد الله خالد د بشری حقوقو د سرغړونې تورونو یو لړ خبرګون نه راپرولې.
کامل نظر دو د دې د افغانستانه د افغانستان د خلکو د لیګټ پر ضد د افغانستان د خلکو د سرنويش پر ضد د استقلالیت پر ضد.
د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدلو کمیسون رئیس عبید الله بارکزی و په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو سازمان به وایي چې اوس مهال په دې موضوعاتو د تمرکز وخت نه ده.
زه فکر کوم چې په یو کس باندې دا کار نه پاکیږي او سمون نه رامنځته کیږي. وایي چې په یو ګل نه پسرلی کیږي.
په یو بل راپور کې بیا وایي چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي عدلي او قضایي سکتور لا هم له ننګونو سره مخ دی. دا شان له دې هم خبرې کې چې د افغانستان مشرانو جرګه وایي د افغانستان د سولې خبرې باید د افغان حکومت او ملت نه پټې نه وي او کنه نو هیواد په یو بل ناورین سره مخ شي.
پیغام به مو دخیلو هیوادونو ته دایي چې بغیر د افغانستان او د افغانستان د ولس او د افغانستان د نظام پرته د سولې په رابطه بحث کول او یا تصمیم نیول دا به د افغانستان لپاره د یو بل ناورین بحث وي.
د انصاف پلټکی او د ورکو شو عزیزانو 219 پروګرامونه هم د دې سات په دوهمه نیمای کې خبريږي. هله دا تر پایه مو ملتیا وکړي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول هیواد او د اف ام په 13.15 سپو د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په رڼا توګه اوریدل شي. دا هم د خبرونه د سر موضوع. د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدلو کمیسون د بشري حقوقو د نړیوال سازمان لخوا د افغانستان د دفاع وزارت په سرپرست اسد الله خالد د بشري حقوقو د سرغړونې تورنه پکله کړه د ویوي نو موړې په هیواد مین یو ملي شخصیت ده. دغه کمیسون رئیس عبید الله بارکزی د یک شنبه پر ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې د بشري حقوقو په نړیوال سازمان انتقاد وکړ چې اصلي مجرمین پریخي او په سمو کسانو تور پوري کوي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمیر افغان کارپوه وهن هم د بشری حقوقو سازمان د پریکړه له منطقه لری غنی. اجمل تورمن او نور جزئیات.
ورسته له هغه چې د بشری حقوقو نړیوال سازمان د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد د بشری حقوقو سرغړونکو غړنلو او له افغان حکومت سره ل نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو وغوښتل چې د نوموړي په محاکمه کولو کې مرسته وکړي، د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون خپل د انتقاد غږ پورته کوي. دغه کمیسیون رئیس عبید الله بارکزی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې په خاغلی خالد لګیدلی تورونه رد کړل او نوموړی پر هیواد مین یو ملي شخصیت یاد کړ.
کامل نه ردو دا د دې د افغانستان د افغانستان د خلکو د ملي ګټ پر ضد، د افغانستان د خلکو د سرنوشت
په ضد، د استقلالیت په ضد. خاغلی بارکزی وای د ملي وحدت په حکومت کې داسې څیرې ډیر دي چې بشری ضد جرمونه ښکارا او ټولو ته معلوم دي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان ولې د غوی پاړه د خبره نه کوي؟ دا انتقادونه او پښتنې داسې محل څرګندېږي چې د بشری حقوقو نړیوال سازمان پرون په یو راپور کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد د بشری حقوقو سرغړونکو بللې او ویلي چې نوموړي په کندهار کې د ولایت پر مهال شخصي بندیخانه درلودې او خلک زورول. په راپور کې راغلي چې اسد الله خالد د قربانیانو کورنۍ ګواخلی وي او ورته ویلي و کچیر په دې اړه څه ووایي و به یې وشني. د بشری حقوقو نړیوال سازمان په دغه راپور کې ویلي چې افغان حکومت د خاغلی خالد د محاکمه اراده نه لري او دغه هیواد سره یې لمرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې د نوموړي په محاکمه کولو کې مرسته وکړي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د امریکا متحده ایالات او کاناډا د دغو هیوادونو د قوانینو له مخې قانون ته د اسد الله خالد د سپارلو توان لري او ورڅخه غوښتي دي چې په دې برخه کې لاس په کار شي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان د غشان له اروپایي ټولنې هم غوښتي چې پر افغان حکومت جدي بندیزونه ولګوي او له دغه هیواد سره خپلې مرستې بندې کړي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد ودیر ساپه هم د بشری حقوقو د سازمان دا پریکړه له منطقه لري ګړي.
وایي به چې ټول هغه جنایتکاران د جنگي د افغانستان کې وو یا د بشر د حقوقو متخلفین دا باید وخت ده چې محکمې ته څوک شي. هغه وخت چې دا نوې مقرر شو وایي به چې ولې یو جنایتکار جنگي دی وزیر دفاع مقرر کړ او چې اوس به خبره کوي. فکر کوم دې کې د شخصا د خالد مخالفین شخصي یا سیاسي تاثیرات لاندې دا خبره شوې ده او کوم چې وړاندې شوې دي هلته زه په دې کې کوم منطق نه وینم.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان داسې مهال په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو او جنگي جنایتکارانو د محاکمې غږ پورته کړی چې مخکې لدی د 2018 میلادي کال په وروستیو کې په حق کې د جرمونو نړیواله محکمې له افغانانو غوښتي ول چې د 2018 کال تر جنوري میاشت پورې په خپل هیواد کې د جنگي او بشری ضد جرمونو پیښې دوی سره په انلاین ډول ثبت. د معلوماتو مخې یوازې په دې لړ کې 1.1 میلیونه افغانانو له دغه محکمې سره خپل شکایتونه ثبت کړي دي، خو یاد محکمې تر اوسه پورې په دې تړاو په رسمي ډول د خپل څېړنو اعلان نه دی کړی او نه هم په یاد جرمونو د تورن کسانو نمونه افشا کړي دي.
من نشه از دیر تا غوګی است په همدې موضوع تم کې ګو پم دې حال کې د افغانستان د بشری حقوقو سازمان رئیس وایي ک د جنگي جنایتکارانو او یا د بشری حقوقو د سرغړونو په وړاندې د محاکمې خبره کېږي په عموم کې پیدا شي، ځکه په خبره ډیر له دوی په دولت کې په لوړو پوسټونو کار کوي. لال ګل لال ازادي رادیو سره په امریکا کې ویل شي اوس په دې موضوعاتو د تمرکز وخت نه دی. ل خغلی لال سره زما همکار اجمل تورمن مرکه کړي او په سر کې د اسدالله خالد پړه د بشری حقوقو د نړیوال سازمان د سرګندونو په تړاو د نوموړي نظر غوښته ده.
من نظر عمومی داده چه کیگی رو باید ده ترولو ناخیزین یا هغه خلق چه ده بسیار کنه پسرگرانو بنده تورن دی نو اکثریت چه پا دولت که پا لوڑو پستونو بنده کار کردی باید د الف نتریا پورې د ټول سیستم باید دغه خلکو نه پاک شي. زه فکر کوم چې په یو کس باندې دا کار
نه پاکیږي او سمون نه رامنځته کیږي وایي چې په یو ګل نه پسرلی کیږي. که چیرته نړیوال نهادونه زه فکر کوم چې په کوم بنیادونو باندې د یو کس مورد هدف ګرځوي والي په مجموع کې ټول هغه جنایتکاران چې هغوی په دې څلوېښت کلونو کې او خصوصا په دې اوولس کلونو کې کوم جنایتونه بشري ترسره کړي دي باید ټولو ته په یو سترګه باندې د هغې سره برخورد وشي. مطلب مې دا دی چې دا وخت فکر کوم چې اوس به د دې لپاره ډېر مناسب ځکه نه وي چې افغانستان کې وضعیت ډېر ترنګلی دی. هغه وخت کې چې کله د دې سیستم د چاڼ یا د پاکېدو زمینه مساعد وه هغه تقریبا د 2001 کال نه تر 2012 یا 2013 پورې دغه وختونو کې دغه مسایل ډېر ښه کېدل او همدغه افغانستان د نړیوال جنایي محکمې غړیتوب هم ترلاسه کړ. په ډېر تعصب سره چې تر اوسه پورې په دې باندې ونه توانېده او نه په حکومت کې سیاسي اراده هم رامنځته نه شوه چې په دغه اړوند باندې کار وکړي. نو دا یو ستونزه ده چې په ځای باندې پرته ده او په یو اسدالله خالد باندې فکر نه کوم چې دا مسله تمام شي او یا د دغه ګند ټول د حکومت نه اخواته شي.
ستاسې څېړنې څخه ښاغلی لال چې واقعا دغه کسانو باندې چې تورونه دي دوی رښتیا هم په جنګي جنایتونو او بشري حقونو نه په سرغړونو مسایلو باندې تورن دي؟
په دې کې شک نشته چې افغانستان کې ډېر اوږده جګړه تېره شوې ده او ډېر بشري جنایت رامنځته شوي دي او ډېری خلک په دې باندې تورن شوي دي او دې حق لبانې ځنې هادونو مستند سازم کړی ده او د دې په څنګ کې د حکومت دنده هم ده او د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې او سرنوالۍ دنده هم دغه ده چې په دې اړوند باندې نور مستند سازي وکړي تر څو پورې هغه د بشر د حقونو سرغړونکي یا جنایتکاران چې د هغه محکمې ته کش کاږل شي او د هغې د خپلو اعمالو سزا وګوري.
مخکې درته چې د افغانستان د مشرانو جرګې د رئیس او غړو د سرګندونو مو خبر کړو چې د سولې په اړه نن کړی دي. لغه وړاندې مهمه مسله دا ده چې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال د انتخاباتي کمیسیونونو د کار د سرنګوالي له امله د حکومت حیثیت او اعتبار تر پوښتنې لاندې راغلی دی. سروردانش د یکشنبې په ورځ د حقوقي مرستو د ملي کانګرې په غونډه کې وویل کمیسیونونو د خلکو د صبر کاسه ډکه کړې او خلک نشي کولای چې نور د کمیسیونونو کمزوري وزغمي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا له سیاسيونو څخه د ملاتړ غوښتنه کوي او وایي د کمیسیون خپلواکۍ ته باید درناوی وشي. یوسف خان ځدران دغه موضوع تعقیب کړی دا او موضوع په اړه رپورت لري.
د افغان ولسمشر دوام رسیال د دغه هیواد انتخاباتي کمیسیونونه یو له هغو بنسټونو ګڼي چې په وینا یې نه یوازې خپله وظیفه یې په ښه شان نه ده ترسره کړې بلکې د خلکو په حق یې هم جفا کړې ده. سرور دانش د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجو ځانته په اشاره وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د کار په اړه د حکومت او خلکو حیثیت او اعتبار تر پوښتنې لاندې راغلی دی. ښاغلی دانش چې د یکشنبې په ورځ د حقوقي مرستو ملي کانګرې ته خبرې کولې ستونزو ته په کتو ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت مکلف د ترڅو د خلکو د حقونو د پایمالي دود مخنیوي په هدف په دې برخه کې هر اړخیز اصلاحات ترسره کړي. د وی انتخاباتي کمیسیونونه باید پوښتنه چې د خلکو د صبر کاسه ډکه شوی او تر دې زیات نشي کولای د کمیسیونونو کمزوري وزغمي. اوس د ملي وحدت حکومت مکلفیت دا دی چې هر اړخیز اصلاحات تر لاس لاندې بنیسي او نور د خلکو د حقونو د پایمالي دو مخنیوي وکړي. نوموړي ویل کچېرې په دې اړه اقدامات ترسره نشي د راتلونکو ولسمشرتو انتخاباتو نتیجې به له تېرو پارلماني انتخاباتو هم بدې وي. ښاغلی دانش که څه هم د ممکن اقداماتو په اړه څه ونه ویل خو له دې وړاندې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسي جرګې انتخاباتو د نتیجو له اعلان سره به په کمیسیونونو کې هم لازم بدلونونه رامنځته شي. د امریکا سفارت هم وړمه ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې تخنیکي ستونزې وي نو ځکه په انتخاباتي بنسټونو کې د جدي اصلاحاتو راوستل لازمي دي. دا انتقادونه لاغي ورسته مخ په ډیری دود چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه دی توانیدلی چې له نږدې درې میاشتنی انتظار ورسته هم د ولسي جرګې نتیجې اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا پر دغه بنسټ د انتقادونو په غبرګون وایي سیاسيون باید د انتقادونو له لارې هڅه ونه کړي چې سیاسي فشار راوړي. د دغه کمیسیون د بیان مرستیال زبیح الله سعادت یې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه ده کوي تر څو حق اقدار ته وسپاري او که څو ورځې ځنډ پدې کې راځي دا ځنډ د افغانستان د خلکو په خیر زبولم او زمونږ وختونه لټولو سیاسونو څخه دغه دا چې دوی باید ټاکنو خپلواک کمیسیون خپلواکۍ ته احترام وکړي او په ورته وخت کې دوی پر کمیسیون باندې سیاسي فشارونه را نه وړي د دې په خاطر باندې چې دوی هغه خپلو موخو او اهداف ته پکې ځان ورسوي او یا هم هغه شخصي موضوعات چې دوی غواړي هغه وپالي.
خو ښاغلی سعادت له پښتنې سره هم دا مشخصه نه کړه چې څوک د سیاسي فشار له لارې هڅه کوي چې په کمیسیون خپلې غوښتنې مطرح کړي.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غواګیاست. دا نور راپورونه خبرونه مرکه تاسو کولای شئ د ازادي رادیو په فیسبوک پانو ټوئیټر همداشان زموږ په ویب سټ کې هم ولولې پته ده www.azadiradio.com. بل موضوع دا چې د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي او رئیس وایي د افغانستان د سولې خبرې باید د افغان حکومت او ملت نه پټې نه وي او کنه نو هیواد به له یو بل ناورین سره مخ کړي. دوی د خبرې د یک شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې شورا وایي په مجموع کې سیمه ایز روحیه د افغانستان د سولې په ګټه ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر غړي او رئیس په دې باور دي چې د افغانستان د سولې روانه پروسه چې د امریکا او د سیمې د ځینو هیوادونو په هڅو پر مخ وړل کیږي هر ډول خبرې او پرمختګ باید له افغان حکومت او خلکو نه پټ نه وي. دوی د یک شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د افغانستان د سولې پروسه یو حساس پړاو ته رسیدلې او که دقت پکې ونه شي او د افغانستان ګټې او ارزښتونه پکې په پام کې ونه نیول شي هیواد به له یو بل ناورین سره مخ کړي. د مشرانو جرګې رئیس عبدالحادي مسلم یار په دې اړه د جرګې د یو شمیر غړو له بحثونو وروسته وویل
پیغام به مو دخیلو هیوادونو ته دایي چې بغیر د افغانستان او د افغانستان د ولس او د افغانستان د نظام پرته د سولې په رابطه بحث کول او یا تصمیم نیول ته به د افغانستان لپاره د غوړ ناورین بحثي باید دا تصمیم ونیول شي چې هر هغه څه چې مخته راځي اول د افغانستان حکومت او حکومت مخالف د ملت سره مشوره وکړي.
د مشرانو جرګې زینو غړو لدې ډلې ګل احمد اعظمي وویل کومې خبرې چې د سیمې په کچه د افغانستان د سولې په اړه کیږي ټولې له خلکو او حتی له افغان حکومت پټې دي. دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکراتو په اړه د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو شاوخوا دریو میاشتو کې پاکستان، عربي متحدو اماراتو، قطر، ازبکستان، تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو ته سفرونه کړي او د یادو هیوادونو له چارواکو سره یې للیدو وروسته افغان حکومت د خپلو هڅو او پرمختګونو په اړه راپور ورکړی دی. سربیره پر دې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی تیرونه پاکستان ته سفر وکړ. خاغلی داودزی په خپل دغه سلور ورځینی سفر کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی او د هغه هیواد له شمیر سیاسي او مذهبي مشرانو سره وکتل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له خاغلی داودزی سره د پاکستانی چارواکو خبرې هیله بخون کوي. د دغه شورا د اجرایوي پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار آزادی رادیو ته وویل
آقای داودزی از سفر خود راضی بودن، اونا به عقیده بودن که
دو بیل خاغل داودزی لخپل سفر راضی ده. ده پا ده عقیده ده چه ده پاکستان ده حکومت سیاست و پوز ترمنز ده افغانستان ده سول و ثبات اروند یو همغگی رامنسته شوی او لسیاسی پلو و عمومی روحیه هم داسه ده چه کولیش ده افغانستان ده سول پا گتا زمینه برابر شی
به نفس صلح افغانستان.
خاغلی قاسمیار وای د سولې د مشورتي عالی بورد جوړیدل د دې ښکارندوی کوي چې د سولې پروسه له خلکو پټه نه ده. د افغانستان د سولې عالی شورا دا هم وای چې د پاکستان وسنی کمزوري اقتصادي وضعیت ته پکتو هغه هیواد منلی چې د افغانستان سولې د پاکستان د اقتصاد په ګټه ده. له همدې عمله غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لپاره هڅې وکړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
لملتیا مو مننه چې ازادي رادیو مو انتخاب کړی دی او تاسو د ازادي رادیو د مازدیګرنۍ خبری مجله اورئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي عدلي او قضایي سکتور لا هم له ننګونو سره مخ دی. د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش د افغانستان د حقوقي مرستو ملي کانګرې ته په وینا کې وویل اداري فساد له کاره لویدلې اداري سیستم او نامنیو عدلي او قضایي سیستم اغیزمن کړی دی. په ورته وخت کې د عدلي وزیر عبدالبصیر انور په دې ناسته کې ومنله چې د حقوقي مرستو په برخه کې له ستونزو سره مخ دی. تفصیل د ناجیه صاحب په راپور کې.
پا په عدلي او قضایي ارګانونو کې د موجوده ستونزو او ننګونو په اړه د خلکو تر شکایتونو وروسته اوس د افغانستان جمهوري ریاست هم دغه ستونزې تاییدوي. د جمهوري ریاست دویم مرستیال سرور دانش د یکشنبې په ورځ د افغانستان د حقوقي مرستو ملي کنګرې ته په وینا کې وویل
هنوز هم فساد مستنده اداري
لا هم فساد نام نه یو د بشري ظرفیت کمښت دولتي ادارو ترمنځ د همغږي نشتون ل کار لویدلې اداري سیستم د زیربنا نشتون او په ناامنو سیمو کې د دیو قضایي ارګانونو د کارکونکو نه حضور ل هغه ستونزې دي چې د دیو قضایي خدماتو په وړاندې لښته خندونه دي
شهروندان کشور مشه
نوموړي همدارنګ د مدافع وکیلانو کمښت د سړنو او کشف پر مهال حقوقي مرستو ته کم ارزښت ورکول نورې ستونزې وګڼلې. د ښاغلي دانش په وینا د معیارونو پر بنسټ دیرش میلیونو وګړو ته د نږدې 15,000 مدافع وکیلانو او حقوقي مرستو اړتیا لیدل کېږي چې په افغانستان کې دا مهال دا شمېره 50,000 ته رسیږي. خو ښاغلي دانش دغه شان په عدلي او قضایي ارګانونو کې له یو شمېر پرمختګونو هم یادونه وکړه. د اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي د عدلي او قضایي اصلاحاتو پروګرام د 300 تقنینی اسنادو تر لاسلاندې نیول او په قضا او سرنولۍ کې یو شمېر نور اصلاحات له مهمو پرمختګونو وشمېرل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ولسمشر غني له فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې لمانځغونډې ته وویل چې په بېلابېلو برخو کې په ځانګړي ډول عدلي او قضایي ارګانونو کې لازم اصلاحات راغلي. د حکومت اجرایي مشر عبدالله عبدالله هم تر دې مخکې ویلي چې د افغانستان لویه سرنولۍ په ښه لوري روانه ده او د قانون د حاکمیت لپاره په افغانستان کې اساسي ګامونه اخیستل شوي دي. خو د یو شمېر راپورونو پر بنسټ اداري فساد په یو شمېر ولسوالیو کې د محاکمو او سرنولیو کم فعالیت او په عدلي او قضایي ارګانونو کې اړیکې د دې لامل شوې چې خلک غیر رسمي محاکمو ته مخه کړي. په ورته وخت کې د عدلي وزیر عبدالبصیر انور هم په دې ناسته کې که څه هم له یو شمېر لاسته راوړنو یادونه وکړه خو ویل چې د حقوقي مرستو په برخه کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
موږ د نړیوال بانک لوري واوی د حقوقي مرستو بستونه درلودل خو د نړیوال بانک د پروژې په ختمېدو سره د 2018 میلادي کال په مې میاشت کې موږ له ستونزو سره مخ شو. له بلې لوري د حاکمیت علي شورا د کارکونکو د امتیازاتو په تړاو ځینې پریکړې وکړې چې تر اوسه پلي شوې نه دي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د عدالت پروژې مشر په دې ناسته کې وویل چې د قانون حاکمیت په ټولنه کې د هوساینې او پرمختګ لامل ګرځي چې په وینا یې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د قانون حاکمیت اړین دی.
تاسو موږ کلاس د رادیو ناوړه د افغانستان د ملي مشارکت ګوند په ایران او پاکستان کې لا ځدی غوښتن کوډلو ملاتړ کوي او افغان حکومت هم دا تمه لري. دغه ګوند رئیس نجیب الله کابلی د یک شنبه پر ورځ په کابل کې به خبري ناشته ته په وینا کې پاکستان په بلوچستان ایالت کې د بلوچستانو له حقونو په سرغړونه تورن کړ. په ورته وخت کې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایان عبدالوحید خوري ویل د بلوچستانو حقوق باید د ملګرو ملتونو د منشور اصول په رڼا کې ورکړل شي. نور تفصیل د
په ایران او پاکستان کې له ازادي غوښتونکو ډلو په ځانګړي ډول بلوسانو د ملاتړ غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې بلوس بلتون غوښتونکي له یوې لسیزې په دې خوا له پاکستان څخه د بلوچستان د آزادولو په مبارزه کې دي. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند مشر نجیب الله کابلی د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته په وینا کې وویل چې پاکستان د یوې منظمې پالیسۍ له مخې کوښښ کوي چې بلوسان وځپي. ده پر افغان حکومت غږ وکړ چې له دغو ډلو ملاتړ وکړي.
جدن تقاضا داریم که به ای آزادی خواهان کشورهای همسایه ما
زموږ جدي غوښتنه ده چې زموږ د ګاونډیو هیوادونو آزادی غوښتونکو ډلو ته باید دفتر او نمائندګي ورکړل شي او همدارنګ وو موږ غوښتل چې په پاکستان کې خپل ورونو بلوچستان او ایران مجاهدین خلق او ایران آزادی غوښتونکو ته دا پیغام ورکړو چې دلته افغانستان کې ستاسو ورونو ستاسو مبارزه مشروع کړي او باید له داسې ظالمو حکومتونو خپل خپلواکي واخلي. موږ تاسو ته د خپلواک هیواد حق درکو.
ما حق یا کشور مستقله بر شما میتیم.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د بلوڅو د بشري حقوقو سازمان چې د بلوچستان د بلوسمیشتو سیمو کې فعالیت کوي په خپل راپور کې دا کړی چې په بلوسمیشتو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې دوی په مرموز ډول وژل کیږي. د سازمان په خپل راپور کې په بلوسمیشتو سیمو کې پر بشري ضد اعمالو اندېښنه ښودلې او تورې پورې کړی چې د پاکستان امنیتي ادارې په بیلابیلو پلمو د عملیاتو په نتیجه کې بلوس ځوانان په مرموز ډول وتښتوي او بیا یې وخت په وخت د ترهګرو په نامه په جعلي نخدو کې وژنې د بشري حقوقو سازمان هم په کراتو د بلوچستان په بلوچستان سیمو کې بشري وضعیت د نخنی وړ بللی او د پاکستان لستري محکمې غوښتنه کړې چې په دې ایالت کې د بشر ضد اعمالو مخاوني سي خو پاکستان تل دا ادعاوی رد کړې دي بلوچستان چې ایران او افغانستان سره پوله لري د طبي غازو مهمې زیرمې لري خو بیا هم د پاکستان یو لتر ټولو به وزلو ایالتونو ګڼل کیږي بلوچ مبارزین په دې نظر دي چې له طبي منابعو ډک خاورې د پاکستان لخوا تر استعمار لاندې ده په ورته وخت کې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ویان عبدالوحید خاوري ویل د بلوچستان حقوق باید د ملګرو ملتونو د منشور او اصولو پر اساس ورکړل شي
خب داوی چې د بلوچ ورونو قومونو حقوق د ملګرو ملتونو د منشور د اصول پر وړاندې کې ورکړ شي موږ په سولېز ډول د خپل پښتنو او بلوچ او نورو ترنو قومونو د حقوقو اعاده کول غواړو
نو موږ ویل افغانستان له غونډیو هیوادونو سره په سولې کې ژوند کول غواړي خو د ملګرو ملتونو په سازمان هم غږ وکړ چې د بلوچستانو حقوق ته درناوی وکړي
مننه کو چې ازادي رادیو ته غوږیست وخت هم سلور بجې او دیرش دقیقې شوې نوریاس نوري د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي
د افغانستان دفاع وزارت په بادغیس کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د شپاړسو بهرنیو وسله والو د نیول کېدو خبر ورکوي دفاع وزارت ویان په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل او د همنه د معلومات چې دغه وسله وال د کومو هیوادونو اتباع دي افغان چارواکي په فاریاب کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د شلو وسله والو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي د 209 هم شاین قلور دلخوانن په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د دې ولایت په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې نن سهار د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د قاری تاج الدین په نوم د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د عمومي قومندان په ګډون شل وسله وال طالبان وژل شوی دي د قلور د په یو جلا بل اعلان کې د غراز په یو هوایي بریټ کې د بلخ د زاري ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوی سوال قاری قدرت الله سره د هغه دی ولس ملګرو دی وجل کیدو خبر هم ورکړی دی د جوزجان چارواکي تیرش پر دی ولای د اخچی ولسوالۍ پر امنیتی پوسټو د وسلوالو طالبانو د بریدونو خبر ورکوي د پاکستان سره محکمې د پولیسو پر یو پخوانی افسر د اعدام عمل کول د هغه د رواني ناروغي له امله ځنډولای دی د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د پولند سفارت شرزده فریزار کړ او د هغه نړیوال کانفرنس په وړاندې چې دا هیواد به له متحدو ایالاتونو سره په ګډه د منځني ختیځ او په ځانګړي توګه د ایران په اړه کوربتوب کوي ورته خپل اعتراض وړاندې کړ اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د اسرائیل پوز ورډ مورس په سوریه کې د ایران د وسلو پر زیرمو هوایی برید وکړ او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې د یو شمیر فدرالي دولتي ادارو تړل کېدل به چې تر اوسه سابقه نه لري دوام وکړي او ملامتي به د دیموکراتانو په غاړه وي
مننه چې ازادي رادیو ته غوږیږئ دا چې د سپورت په ډګر کې سپې شوې دي س نوې خبرې دي لدی به موز ما همکار یوسف زدران خبر کې چې هم دا اوس په سټوډیو کې د زدران سپ ستړي مشه په خیر غلی
مهرباني د سپورت لډګر هم اورستي خبرونه لرو چې لدی سره پیلو
د سپورت ورځنۍ هنداره
تاکل شوی په بامیان ولایت کې د افغانستان د ژمنوی لوبو دوهم پړاو سیالي د جمعې پورس پیل شي د ژمنوی لوبو د فدراسیون مرسیال منور شاه شاهزاد نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه لوبو کې د هیواد له بیلابېلو ولایتونو نه 200 لوبغاړي په 15 ورزشي برخو کې ګډون کوي د خاغلی شاهزاد په خبره د دغه سیالي د جوړول هدف په هیواد کې د ژمنوی لوبو ودا او پرمختګ دی په افغانستان کې د دوه ورځنیو کرکټ سیالیو له پیل سره د بلخ او تخار ترمن لمړنۍ لوبه به پایلې پاتو ورسیده د اموزو نړوند ولایت ترمنځ په لمړنۍ پیل شوی دوه ورځنی لوبه کې بلخ لوبډلې د لمړنۍ پاڼې نمبر په خستلو سره لوبه لتخار سره به پایلې پاتو ورسوله دا په داس حال کې چې د 15 زونونو اړوند د ولایتونو ترمنځ د کرکټ دوه ورځنی سیالي د تیرې جمعې پورس پیل شوی د افغانستان کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې په دې لوبه کې میساینک بوست امو سپینغر او بندامیر زونونو اړوند ولایتي لوبډلې یو د بل پر وړاندې سیالي تر سره کوي او وروستۍ خبر هم دا چې د بنگلاديش د کرکټ د غوړه لیگ سوداګریزو سیالیو په لړ کې نن 14 لوبه د چټاکنګ وایکینګز او کمیلا وکټورینز لوبډلو ترمن تر سره کیږي ټاکل شوی چې دا لوبه نن لګرسته د پلازمینې ډاکې په شری بنگلا لوبغالي کې پیل شي چټاکنګ وایکینګز په خپل ترکیب کې دوه افغان لوبغاړي شاهزاد محمدی او نجیب زدران هم لري کمیلا وکټورینز هم هغه لوبډله د چا افغان لوبغاړي وقار سلام خلی اخیسته خو تر اوسه یې لوبه ولې نه ده دوه لوبډلې تر دې دمه دوه بریاوې لري او د جدول په دریمه او څلورمه درجه راغلي دي
نو زدران سیب نړی رضیات من او د سویلی افریقا او پاکستان د لوبي حال دا چې سویلی افریقا په دویمه پانه کې 303 منډې وکړې او ټول لوبغاړي سوځیدلې. په لومړۍ پانه کې 212 منډې کړې، خو پاکستان بیا په لومړۍ پانه کې 115 منډې جوړې کړې وې. اوس هم د انصاف پلټ کې او د ورکوښو عزیزانو 219 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. تاسو دا پروګرامونه واورئ او ماته تر بیا اجازه ترکړئ.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هله به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کې وزما د یک سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف پلټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ نه د ذوالفقار زواک په نامه یو کس د دغه ولسوالۍ د نور اوسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې د واشیر په ولسوالۍ کې لسو کلونو راهیسې یو مخابراتي شبکه هم کار نه کوي. دی وایي دغه مسئله د دې ولسوالۍ ټولو خلکو ته ستونزې پیښې کړې دي. دغه ستونزه مو د مخابرات وزارت د چارواکو غوږ ته رسولې ده، پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
خو رور نوم دې سده او د کومه ځای دې ټلیفون کړي؟
مننه ذوالفقار زواکم د هلمند ولایت لواشیر ولسوالۍ د پولاد لکلی میاړي ک در سره نیولې.
مشکلم سو
مشکل مو روزانه دغه د دلته د هلمند ولایت د واشیر په ولسوالۍ کې دا دوا کلونه تقریبا کېږي چې مخابراتي شبکې کار نه کوي. یوازې یو د افغان بیسیم پایا د غم د دوا کال کېږي چې بند د موږ د دومره زیات مشکلات سره مخ یو چې کله د خپل دوستانو سره اړیکې نیسو د غټو غټو غرونو سرونو ته خېږي دومره زیات په مشکل کې یو. نو دغه د خپل مسؤلینو څخه غواړو چې دغه مشکل و مشتحال چې موږ به څو تر څو د غټو غرونو سرونو ته خېژو او څو تر څو به په دغه مشکل کې یو.
دلته کومې کومې شبکې فعالې وي؟
دلته په مخ کې یوازې د افغان بیسیم شبکه فعاله وه. په ټول واشیر ولسوالۍ کې کار کوي، خورا شکاره کوي. یوه پایا د افغان بیسیم د واشیر د ولسوالۍ په مرکز کې په خپله ولاړه ده چې هغه اوس دا دوه کلونه کېږي نه پوهېږو چې له څه د وجې څخه کار پرېښی. خو صرف د واشیر په مرکز کې کار کوي، خو د واشیر په ختیځ طرف کې لکه د پولاد کلی، لوی پولاد کلی، سر پولاد کلی، کشکوسپیت کلی، کشوار کلی، لوخان کلی، چاسپیت کلی، کلکاکا کلی، افغانستان کلی، په دغه ټولو کلیو کې د واشیر ولسوالۍ په ختیځه برخه کې کار پرېښی دی. نو دا غواړو چې په دغه سیمه کې یا نورې شبکې کار شروع کړي، نورې پایې کېږدي، او یا هم دغه پایا راته پاله چې دولت موږ سره ژمنې کړې وي چې دلته به ودانې پایې د بیلابیلې شبکو را کېږدو. خو یوایې هم تر اوسه نه کښېښول، او هغه مخکنۍ پایه چې وه د افغان بیسیم هغې هم کار پرېښوی. نو هر چاته چې مو خپل مشکل ویلی دی، تر اوسه پورې چا هم د مشکل په اړه باندې داسې ځواب نه دی راکړی چې ستاسو دا ستونزه به حل شي. نو بله لاره نه وه، مجبوره سو د ازادۍ راډیو ته مو زنګ ووی چې دغه مشکل تر مسؤلینو پورې ورس.
دغه واشیر ولسوالۍ د مرکز نه څومره لرې ده؟
مننه، د واشیر د ولسوالۍ د مرکز څخه دغه پایا تقریبا په 100 متره کې، په خپل د مرکز د ولسوالۍ څخه په 100 متره کې، او د افغان بیسیم پایا ولاړه د امنیت هم خوندي دی. او زه په خپل د مرکز څخه تقریبا په 100 کیلومتر د غټ غره سر ته تلم، که د درخت نه هم نه هم سي د پایې څخه نو بیا هم تلیفون کار نه کوي او شبکې کار نه کوي.
مخکې له دینم روشان یا ایم ټی این یا افغان ټلیکام دغه نورې شبکې فعال شوې نه وي؟
دلته د واشیر ولسوالۍ په لیدیزه برخه کې تقریبا په یو څو کلي کې، په یو یا دوو کلي کې امکان کار کوي مخکې. خو هغه هم فکر کوم چې دا ډېر وخت کېږي چې کار نه کوي. زه په خپله ډېر سیمکارټونه د هرې شبکې دا لرم، سیمکارټ چې وګورم کار نه کوي. یوازې د غرونو پر سرونو باندې د واشیر ولسوالۍ د شورا او د هوایي ډګر څخه موږ کار اخو چې و غرونو ته خېژو، له هماغه هوایي ډګر څخه خدي کار کوي. نو بیا د غټو غرونو پر سرونو باندې کار کوي په خپل په سیمه کې کار نه کوي.
د اتصالاتو شبکه څنګه ده؟
د اتصالاتو شبکه هم کار نه کوي. په نور هلمند کې فکر کوم چې دا دوه میاشتې کېږي چې ټلیفونان بند شوي دي. اتصالات او سلام شبکه کار کوي خو په واشیر ولسوالۍ کې هغه هم کار نه کوي. که چیرې وای چې یو شبکې هم کار کولای نو موږ به بیا هم شکایتونه نه کولای، موږ به د هغې شبکې څخه کار اخیستلی. خو اوس یوه شبکه هم کار نه کوي بغیر د افغان بیسیم هغه هم چې د غټو غرونو سرونو ته وخیژي کار کوي په نورو سیمو کې نه کوي.
دلته خو یوازې عام خلک نه دي کنه، د پوهنې زده کوونکي به مي، تجاران به مي، ترانسپورټي مسایل به مي، دغه ټولو ته مشکل پیدا کړي.
بله، و دلته چې هر څوک اوسېږي، که هغه غریب خلک دي، که هغه ماړه خلک دي، که هغه مثلا تجاران دي، که هغه دولتي کسان دي، که هغه هم کسان دي، هر څوک چې وي هېچا هم نسوای کولای. ته باور دي وسه چې هر سړی چې غټ غټ سړی وي، مثلا هغه تجار سړی وي، هغه هم مجبوره دی چې د یو غټ غره سر ته بخیژي او یا به په موټر یا په یو بل وسایل کې یو ساعت یا دوه ساعته مزل په غرونو کې کوي. نو بیا به وروسته د ساحې ځاګي ته رسي، د هغه ځاګي څخه به اړیکې نیسي. که څوک انټرنیټ کاروي هم یې نسوای کارولی، دغومره هم نسوای کولای چې د خپلو دوستانو سره اړیکې ونیسي.
د هلمند په ولایت کې خو به د مخابراتو وزارت کومه شعبه یې کنه هلته مراجعه کړې؟
هلته خو دفترونه شته، څو ځله ما هغو ته مراجعه کړې ده، خو هغوی وایي چې دا زموږ تر سیوې لوړ کار دی. چې کله کله ورسره خبرې وکړو، ماسکې موږ خطا باسي وای، یو ګړی بعد سمیږي، یا په دا دوه درو ورځو کې سمیږي، یا داسې دی یاسې دی. خو صرف هغه زموږ د دوکې دپاره بس یو څه راته ووایي، خو عملي اقدام تر اوسه پورې چا نه دی کړی.
څومره وخت شو چې دغه غیر فعال دي د شبکې؟
تقریبا په هلمند کې خو لږ وخت کېږي، یو دوه میاشتې کېږي. خو په واشیر ولسوالۍ کې تر دوه کالو خو لا هم ډېر وخت کېږي چې یوه مخابراتي شبکه هم کار نه کوي. نو موږ د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ کړي یو.
ښه، ستا مشکل به ورسوو د مسؤلینو غوږ ته به یې ورسوو.
مننه د ازادي راډیو څخه، ډېره زیاته مننه کوم چې د دغسې غریبانو خلکو لاسنیوی و، چې ډېره زیاته مننه له تاسو څخه کوم.
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د مخابرات وزارت د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې لمرستيال خاغلی انجینیر نقیب الله سیلاب سره شریک کړه. جناب سیلاب، د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ نه ذوالفقار ځواک د دې ولسوالۍ د نورو اوسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه ولسوالۍ کې لسو کلونو راهیسې مخابراتي شبکې کار نه کوي. دا موضوع څنګه ده؟
تاسو ویل چې واشیر ولسوالۍ د هلمند په دې ارتباط، په هلمند کې موږ بعضې امنیتي تهدیدونه شته چې د هغه له وجې مخابراتي کمپنیانې بعضې ساحو کې خدمات نشي وړاندې کوی. خو موږ د مخابراتي فن چې د اطراف واکې ده، د هغه جیو کې چې مخابراتي خدمات نه وي، په یو کومکونه کوو او هغه پیسې د دولت لخوا ورکول کېږي چې هلته پایې جوړې شي. موږ په هلمند کې په نامه پروژه چې 2500 پایې په سرتاسر د افغانستان څلور دېرش ولایتو کې په مختلفو ولسوالیو کې دي، هلمند هم په هغه کې شامل کړی ده. او هم په راتلونکي کال کې چې تقریبا 3500 پایې په څلور دېرش ولایتو کې موږ په نظر کې نیولي، په هغه کې هم هلمند شامل ده.
سیلاب صاحب، دا خو ستاسې هغه راتلونکي پلانونه دي. آیا دغه ولسوالۍ چې خلک یې د مخابراتي شبکو له غیر فعالېدو شکایت کوي، څه پلان ورته شته؟
نو تاسو دا واشیر چې ذکر کو، زه بیا هم په لیستونو کې نوم وګورم، ان شاء الله چې دا به شامل وي. او کنو په دې ارتباط باندې به موږ اجرات وکړو، شامل به کو چې په دا راتلونکي میاشت کې هغه مشکل د مخابراتي هل طرف شي.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو، وا مو اوریدل چې د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ وسیدونکو ذوالفقار ځواک د دغه ولسوالۍ د نورو اوسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه ولسوالۍ کې لسو کلونو راهیسې مخابراتي شبکې غیر فعالې دي، او د مخابراتو وزارت د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې مرستيال خاغلی انجینیر نقیب الله سیلاب وویل چې د دې ستونزو هوارۍ ته جدي پلانونه ترتیب شوي او په لږه موده کې به هوار شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وسی، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونی مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ستاسو د خوشی په هیله پاتې رونی کې ستاسو نور پیغامونه هم مشتره رسیدلې دي. لومړی به هغه پیغامونه وورو چې تاسو د مندل سوي کسانو په اړه معلومات راستولې او غواړي لدې لارې د دغو کسانو کورونو ته د پیغام ولېږي. دا به په ګډه سره وورو. بیا به نور پیغامونه ته هم ورسو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي رادیو ته ز سناولا یو پیغام پیردم. هغه دا دی چې موږ یو انجلۍ چې شریکه نومیږي پیدا کړې ده. تقریبا د 1300 کالو خپل نوم شي. نو د هر چا قریبه چې د پرداغه شمېره جز مرسله تماس ونیسي 0 9 8 9 0 0 0. شمېره یو ځل بیا وایم 0 9 8 9 0 0. ډېره مننه کوم دا پیغام نشر کړئ.
بله السلام علیکم خدمت ولند ننګرهار ولایت اورادل تمنګ سره یو کس دی د اختر په نامو چې خپل نوم اختر ګل خیزان نوم سیټل منو خې د ورور نوم رمضان خیزان د کندوز ولایت معرفي کوي. کده هر چا به موږ سره د پردا غشمې وړي کوي چې خپل نفر دي ترلاسه کی 0 9 0 0 8 9 8 9 9. او بل شمې را 0 9 3 2 3 2. ته بیا مې یو ځل ور شو ماره وایم 0 9 0 0 9 8 9 4. بل 0 9 3 2 0 0 3 8 2. دا غږ مو شمیرې دي پر دا شمیرې دي موږ سره اړیکه ونیسي خپل سره دې ترلاسه کی. وسلام
دوستانو. اوس به تاسو هغه پیغامونه وورو چې تاسو د خپل ورکو عزیزانو نشانه پکښ ویلې دي او پسې ګرځي.
بلې السلام علیکم. زه عبد شکورم د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه تاسو ته زنګ وهلې. زما یو د کاکا زوی دی د 15 کال کېږي چې د کور سره نظاره کوي دی. که هر څوک د دغه اړه معلومات لري یا د زما ژغ غواړي په دغه شمېره دی سره تماس ونیسي 0 9 5 3 8 0 1. ټلیفون شمېره یو ځل بیا وایم 0 9 5 3 8 0 1. نکار چې موږ باندې دا زیاري وکي یو لک روپی انعام ورکو ورله ورکول کیږي.
سلام علیکم. نیکی سلام دی آزادی رادیو کارکو ته ورسیږي. زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ خبره کوم. سلام احمد نمیزم. زما زی اسمت په نامه دی. دوی میش کیږي د کور نه دره کړي هیڅ پته مو څه نه معلومیږي. کار مسلمان وو چې ارپلری موږ کارپلې په پاکستان په افغانستان کې موږ د پدې شمېرې زنګ وې 0 9 0 0 0 2 2 2. سلام په احترام.
السلام علیکم. زه د دې راډیو ته په ځانزه نن خو نه زړه د زګل د چپان سولې د پیغام ته ځم. زما یو ورو ده خو احمد دی چې په پان سولې په پاکستان کې له سدین کې د پلان نه څه لابه چې تاسو شپږ کال کې د لکونه د سعودي په واسطه موږ څنګه یې پراته وو. سار ورو مسلمان ته د معلومات لري مو سره په داړي کې نه راوون چې صفر وسو ورو ایا په دونه یې څنګه څنګه وو بل شي نه صفر ایا دی او ایا ګوي وسو څنګه ایا بل شي نه راځي صفر صفر ایا درسو نه نیوي یو زر اتسو
و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفی کندهار ولایت کی مولدر نبی نظر احمد نیجی و تا محمد زیدی تا پنجمیش کی چورکلی نو د مدرسې تقریبا مدرسې حافظ د قوم کریم دا نظر کسوی هاچا پی اکڑی ماته دې پتا غش مې راو ان تماس ونیسی پر اویا او وسو یش پته یش پته یش پته یم دل جش مرا دم سی پر اویا او وسو یش پته یش پته او کدی خپل زما आवाज او د څور د سکال دی خپل کورنی تر وګ دی دې ځاته کورنی څخه پاده شریو کول کیږي چا چا.
ازادي راډیو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او زما یو ورو دی حیات الله نومیږي چې مشهور په جانان دی. دا دوه کال کېږي چې ورک دی نه درک دی هیڅ معلومات یې نشته چې کوم مسلمان ورو ته په دې اړه معلومات یې مستجی په دغه شمیره باندې جنگ وی. حیات الله د خدای دادا کا زوی دی، د محمد صادق ورور دی، د خریکتار او صدیق الله ورور دی، دا مشران ورونه دی. او د دې د ډیر وخت کې نه درک دی معلومات یې نشته او موږ ډیر پریشان یو. او چې کوم مسلمان ورور ته معلومات یې مستجی په دغه شمیره باندې جنگ وی
0////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
زما یو داکا زوی دی چې دا محمد ولی په نامه دی ورک دی هر څوک معلومات لري نو زما سره دې په دغه شمېره لیکو نشي پیپر اویا دوا وار څلور څلور شپږ ویش یو څلور اتیا یو ځل بیا ټلیفون شمېره وایم پیپر اویا دوا وار څلور څلور او دوا شپږ یو څلور اتیا ښه وخت د خدای ته.
السلام علیکم، زه شیخ خان کوچی په قوم برار خیل خبرې کوم. زما یو وراره ده احمد عبدالله ده او ولد یې پاینه خان زوی ده د حاجي اتردیل مسی ده او د اونګرار په ولایت کې د سرخرود د ولسوالۍ په مربوطاتو کې نه درک شوی ده که هر چاته د مرګ په حال یا د ظلم په حق باندې معلومات وي او مهرباني وکړي ما ته په دې نمبر باندې زنګ ووي. د اسد په میاشت کې سګنی د اسد په میاشت کې او د ترکه سوی دا شیرنی دیم تر لاسه کی صفر و و درې و و صفر څلور اته او څلور بل نمبر دا پروایا شپږ سو درې یا دوه اته اته ډیر مهرباني به وکړي چې هر څه ماته په دې حق لبانی معلومات راک.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، زه نسیب الله مینوال صاحب د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو خوږ ملګری دی، زموږ خېښ هم دی، وراره مې دی، څلور د څورلس کالو دی، دوه کاله کېږي چې د خپله کوره نادارکه سوی دی او که دی خپله زما غږ اوري یا چا پیدا کړي په دغه اړیکو چې زموږ سره تماس ونیسي د ارغستان ولسوالۍ له جره حاضر کې شیرني ورکول کېږي. شمیره ده د نومې علاءالدین دی، د پلار نومې جمالالدین دی، د اکا نومې عبدالستار دی. په دغه شمیرو دې زموږ سره تماس ونیسي. صفر اویا اووه ویشت اووه دېرش اته سوه پنځه دېرش. شمیره یو ځل بیا، صفر اویا اووه ویشت اووه دېرش اته سوه پنځه دېرش. یوه بله شمیره، صفر اویا درو دیرش شپوش پیتا پنزه سوا چلورا تیا. شمیره یو دلیویا، سپر اویا درو دیرش شپوش پیتا پنزه سوا چلورا تیا.
سلامونه میکی ری کرامات میتاستا و نزدی را دو ریدون کو دا کدر ورکار کون کو تا پخفر نوبت را دالی کوما. احمد سهیل سینام دا هلمند ولایت مرکز دشکرگاس تاست دا تیغام پرشدن از مایو دا کازوی دی دا کندار ولایت ارغنده ولسوالۍ د خواجه مرکز سیمې اوسېدونکی دی. تقریبا یو کال کېږي چې زموږ سره مدارکه دی که دی زما غږ اوري یا کوم د ده دوست اوري یا کوم د په اړه څوک معلومات لري لطفا د انساني مهربانۍ له مخې دې زموږ سره د ټلیفون پر همدغه دوو شمرو باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شماره د سلام صفر اووه څلور څلوېښت درې نوي اووه پنځوس شپږ ویشت او د ټلیفون بل شمېره افغان بیسیم ده صفر اووه سوه پنځه یو څلوېښت دوه اتیا اویا.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ټولو ته ډېر ډېر سلامونه وایم
او پس د سلام از ما یو زوی دی سید عمر نومېږي، اووه دېرش کالو دی، بچیانې دي. دا یو نیم کال کېږي چې د کور نه وتلی دی. زه په کام شینوار یم، د دې بالا اوس هم اوس په جلال آباد کښې. دا یو نیم کال کېږي چې د کور نه وتلی نه یې په مړي خبرې یم او نه یې په ژوندي. لږ عصبي تکلیف لري چې پوښتنه ترنه وکړي، د پلار نوم هم اخلي، د ورور هم اخلي، خپله هم اخلي، ودرېده په پار شي پوهېږي، خو بس د کور نه وتلی دی، په مړي او ژوندي نه یم پوهېږي. او ستاسو د خوا نه تاسو سره د خدای ډېر ښه وکړي، ما ته مخکې میلان نه کړي دي، خو اوس را ته میلان وکړي. بچیانې دي ودرېده، ژاړي، خفه دي. زه په خپله هم ژاړم، همدا اوس هم ژاړم. اوس دغه دی، را ته میلان نه وکړي. که خدای چېرته پیدا کړي، ستاسو هم ثواب وشي، زموږ به هم زړه په کلا شي. یو نیم کال یې کېږي چې وتلی، اووه دېرش کالو به وي. ټېلیفون نمبر مې دا دی 0588 2 5 1 10. والسلام.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ہلو، السلام علیکم. زرا زدی رادیو کارکون کو او ریزن کو سلام نوایم. زاد وحد هلمند ولایت دازر جو تو ولسوالی خبر کوم. زما یو اخری د نورغه نامه باندې لوان نه دی ورک دی. هر څوک دا خپل معلومات له دی مونږ یې خبرې نشي کولای. تور زر لري سر کی چابه چابه کې پوی او لار خو سم ما سی دی ته جوړ سی دی. نو شاهد را محمد آغا یو ورور دی، عمره آغا ورور دی. بس پوښتنه ځینې وایي چې دی مچه آغا وایي سي او محمد آغا وایي چې بل څوک نه شي ویلی. هر څوک د دغه په هکله معلومات لري ما ته دې په دغه نمبر باندې زنګ ووایي 0 4 8 9 0 4 6 9 0. هر څوک کولای شي چې ما ته په دغه نمبر باندې معلومات راکړي 15,000 افغانۍ شکرانه ده. نمبر بیا وایم 0 4 8 9 0 4 6 9 0.
مرا السلام علیکم. د سر پرکر شور زمحمد اخلاقی هم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ دربار کلي اوسېدونکی یم. په الحال د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ د فساد د سیمې څخه زما یو دوه عزیزان ورک دی. مې ورور دی، مې اخښه اخښه مې د سردار محمد په نامه دی، د سرور اکا زوی دی، د وړونو نومانې دي ګلولي، افغان ولي او ولیجان. ورور مې د ګل احمد په نامه دی، د محمد غوث اکا زوی دی، د وړونو نومانې دي فیض محمد، لال محمد، میرویس، میر احمد، روزي محمد. که هر چاته د دوی په اړه معلومات دي، دا درې کاله درې نیم کاله کېږي چې د کور نه درکه شوي دي. مهربانۍ له مخې ټلیفون له دې شمېره سره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره ده 0 02 2 1 9 0 5 0 02 2 1 0 9 5. اوس لام په احترام ښه وخت شي چېرې. خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزا الحق محمد ابراہیم زید عبدال خان وکیل انجوی ولسوالی لا یو رول دی د شمس الحق په نامه د پنځم کال د مکیاسو په اړه معلومات لري یا دی خپله دا اعلان اوري نو زموږ سره دې په دغه ټلیفون شمېره باندې تماس ونیسي 0 02 2 1 5 0 5. د ټلیفون شمېره بله 0 01 2 1 5 0 1.
هلو، السلام علیکم. زه محمد رسول کندوز ولایت د دشت ارچي ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما یو ورور ورک شوی دی چې په نام د امیر خان تقریبا 19 کاله کېږي. که هر څوک معلومات لري موږ ته په دغه شماره زنګ وایي 0 01 2 1 5 0 1. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 01 شكون صليخ لا حد ولا واتع وسلام صليخ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما یو اخاری تقریبا نه لس کال کیږي چې ورخصو دي خپل نوم لره چې لا خون شي او دا لس کال کیږي د خپل کور څخه دره کسو دي چې هر څو پاره معلومات لري مسر دي پلان شماره تماس ونیسي 0 3 3 7 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
مای د خلدی کی چې نه محمد یار دی چې په مشوره په بچاري د کور څخه د شپې څه سوي دي په ګردون دیوان دیوال نو خبر نه چې دا چا دغه کړی دي یا کاری هغه څه دي درې کال کې چې ورته دي هر څوک یې زه به هاړه معلومات ولري یا دې خپل دا اعلان اوري په دغه شمېره کې ما سره اړیکې ونیسي صفر اویا څلور سوه نهه شپږ شپږ څلوېښت ټلیفون شمېره یې زر بیا صفر اویا څلور سوه نهه شپږ شپږ څلوېښت وسلام.
بلی السلام علیکم زه عبد الشکور یم د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه مې زنګ وهلی دي. زما یو د کاکا زوی دی د محمد عیسا په نامه دا پنځه کاله کېږي د شادي اکا زوی دی دا پنځه کاله کېږي چې د خپل کور څخه ندرکه سوی دي. که هر څوک د ده په اړه معلومات لري یا دی زما غږ اوري په دغه شمېره دې زموږ سره تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره صفر اویا